امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی څلرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه کیږي. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خپرونه شروع کیږي. د رواني خبرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې د فراه په ولایت کې ولسوالانو خلکو ته د پولیو د واکسین د ګټې په حق له عامه پوهاوی پیل کړی دی. د خوست په ولایت کې کروندګر وایي چې شنو خونو یا گرین هاوسونو ډیر ښه نتیجه ورکړې ده. او په ترکیه کې د خلکو سره دا ویره پیدا شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت یا داعش ډله به نور بریدونه هم وکړي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
یو شمیر کاندیدان چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځینو مهمو حکومتي پوستونو لپاره نامزد کړي دي، په کانګرس کې د جمعې په ورځ د اجتماعي غونډو په دوران کې د روسیې، ایران او د پاسفیک د سمندر د سیمې له هیوادونو سره د تجارت په شمول د مهمو مسایلو په اړه د ټرمپ له دریځ نه مخالفې څرګندونې کړي دي. زیاتره یې د نیویارک د ښار د تاجر او میلیاردر له نظر نه بالکل مخالف نظرونه ورکړل او په دې اړه شکونه پیدا شوي کله چې ټرمپ بل هفته په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کوي. په مؤثره توګه به د جمهوري غوښتونکو د ګوند د عنعنوي پالیسۍ برعکس د حکومت چارې وچلولی شي او کنه. د ورجینیا د پوهنتون د سیاسي علومو د مرکز استاد لری سباټو امریکا غږ ته وویل چې پخوا هیڅکله داسې نه و شوي چې د کار د پیل کېدو نه مخکې دی د کابینې نامزد غړي د نوي جمهور رئیس د پالیسیو په ضد نظر څرګند کړي. د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای د ریاست لپاره نامزد کاندید مایک پامپیو او د دفاع د وزارت کاندید د سمندري قواو متقاعد قوماندان جنرال جیمز ماتیس دواړو د مشرانو جرګې د وسلوالو قواو د جرګې د جرګګۍ د غړو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې روسیا، چین او شمالي کوریا د امریکا غټ دښمنان دي. خو د خارجه وزارت د مقام کاندید ریک ټیلرسن د یوې پوښتنې په ځواب کې له دې نه انکار وکړ چې آیا واقعا د روسیې جمهور رئیس پوتین جنګي جرمونه کړي او که نه. ټرمپ د جنوري په 6 په ټویټر کې ولیکل چې یوازې احمقان او بې وقوفه خلک فکر کوي چې له روسیې سره دوستي د امریکا لپاره بده ده. ټرمپ څو واري د پوتین تعریف او توصیف کړی او د یو پیاوړي مشر په توګه یاد کړی. جنرال ماتیس د جمهوري ګوند یو غړي د پوښتنې په ځواب کې ویل چې د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د امریکا ملي امنیت تر ټولو زیات د روسیې لخوا د تهدید او ګواښ سره مخ شوی دی. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند غړي د جمعې په ورځ هغه وخت په ډله ییزه توګه ووتل چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د اف بی آی د رئیس جیمز کومی د رول په باب د یوې غونډې په دوران کې د بحث په وخت خپه شو. د اف بی آی په رئیس باندې له دې عمل سخت انتقادونه شوي دي چې 2016 میلادي کال د انتخاباتو په وخت خپله بېطرفي ونه ساتله، د ټرمپ د کامیابۍ او د هیلری کلنټن د ناکامۍ لپاره لاره اواره کړه. یوې لوړپوړي امریکایي مامورې د داعش په ضد په موصل کې په روان جنگ کې د عراقي قواو د پرمختګ هرکلی کړی دی او وایي چې په موصل کې له داعش نه یوه مهمه دولتي ودانۍ نیولې ده. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیالي الیسا سلاټکن د جمعې په ورځ په پینټاګن کې خبریالانو ته وویل دا بریا که څه هم چې سمبولیکي بڼه لري خورا ډېر مهم جنګي پرمختګ دی. الیسا سلاټکن وایي چې د موصل له جنگ نه وروسته په سوریه کې د جنگ لپاره د هغې په وینا موږ د نورو هیوادونو سره یو پیاوړي ائتلاف ته اړتیا لرو ځکه چې هلته له جنگ نه دی ختم شوی. ملګری ملتونه وایي چې اوس هم په زرګونو مهاجرین اروپا ته د رسیدو په تکل په سخت ساړه ژمي کې هر ورځ خطرونه په ځان قبلوي او د مدیترانې د سمندرګي په لاره سفرونه کوي چې په تېرو 4 ورځو کې یو شمېر مهاجرین په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي چې د ملي امنیت د مقام نامزد کاندید مایکل فلین په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره د 3 ډسمبر په 9 په تلیفون باندې 2 وارې خبرې کړې وې. په مارکیټونو کې یودم د ترکیې د پیسو د ارزښت کمیدو له امله په هغه هیواد کې اوس د یو غټ سیاسي او اقتصادي بحران او بې ثباتۍ ایره راپیدا شوې ده. په داسې حال کې چې د ترکیې د لرې نرخ ډېر رالوېدلی په هغه هېواد کې د یو بل غټ بحران د رامنځته کېدو ویره راپیدا شوې او امکان لري چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان له یو غټ سیاسي مشکل سره مخ شي او برنامه ناکامه شي. په تېرو لسو ورځو کې د لرې به 8% کې رالوېدلې ده او د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سوډان باندې د هغو اقتصادي بندیزونو یوه برخه د جمعې په ورځ ختمه کړه چې په 1415 او 1415 لمریز کلونو کې په هغه هیواد کې د کورنۍ جنگ د شروع کېدو له امله لګولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل او دا هم د روانې خپرونې لومړی مطلب. د فراه ولایت په ناامنه ولسوالیو کې په خپله ولسوالانو خلکو ته د پولیو د واکسین په ګټه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي که څه هم له دې مخکې د عامه روغتیا لخوا خلکو ته د پولیو واکسین په اړه تبلیغات شوي دي، خو زیاتوي چې خپل تبلیغات په دې اړه یې په دې خاطر پیل کړي دي چې خپله کلیوال د واکسین کوونکو په لټه کې دي. نور حال د فراه ولایت نه د امریکا غاګ آشنا رادیو د همکار خوشحال زلاند پر راپور کې اوري.
اوس د فراه ولایت په کلیوالي سیمو کې د ولسوالیو ولسوالانو هم د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي تبلیغات پیل کړي دي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي دا چې ګوزن په ماشومانو کې ډیره خطرناکه ناروغي ده او درملنه یې هم نشي کیدای، نو د خپل ولسوالۍ د بچیو د ژغورلو لپاره یې خلکو ته د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی تر څو خلک خپل ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړي.
واکسین ډیره مزایاوی او ډیره ګټه لري او د هر چا طفل پر هغه سړي پلار والدینو باندې حق لري چې خپل طفل د دغه شان ناروغي او څخه نجات ورکړي او د واکسین په یو کتری باندې دغه ژوند ته نجات ورکړي.
بل پلو دی فراه ولایت د بکوا ولسوال غوث الدین خان هم په بکوا کې د ګوزن واکسین په اړه د عامه پوهاوي کمپاین د پیل خبره کوي. غوث الدین خان وایي که څه هم له دې نه مخکې د عامې روغتیا ریاست لخوا خلکو ته د پولیو واکسین په اړه معلومات ورکول کېدو، خو اوس یې خپله هم د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی چې په وینا یې اوس خپله خلک د واکسین کوونکو په لټه کې دي او ورسره همکاري کوي.
تر مخه به هیڅ همکاري نه و، مثلا چې اوس د کلي مشران هغه طالبان ټول همکاري پر دغه برابر کې چې واکسین و دوی خپل تر موږ بالا کوشش دغه مسلمانان ګرد کوچنی امر کېدل واکسین نه وشي نه اوس واکسین امرسي هیڅ مشکل مزاحمت نسته.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق د پولیو واکسین په اړه د ولسوالانو د تبلیغاتو هرکلی کوي او زیاتوي د دې تبلیغاتو په پیلېدو سره به د پولیو واکسین لمن لا هم پراخه شي. غلی شایق دی آشنا رادیو للارې د خلکو څخه غواړي چې خپل ټول تر 50 کلونو شکته عمر لرونکي ماشومان هر دوره دی ګوزن د ناروغي پر وړاندې واکسین کړي.
ټول هغه کوچنیان چې سن یې تر 50 کال کم وسی زموشته او شدغه ده چې خپل کوچنی باید 100% واکسین کړي. دا غواړي چې دوی د پولیو د مرز مسکون پاتې شي، خصوصا هغه کمپاینونه چې موږ اجرا کوو یا کسان چې کلینیکو ته تبا ټول د سرسی لري کلینیکو ته ولاړ شي خپل او
په کلینیک واکسین کې. باید وویل چې د فراه ولایت د نورو ولسوالیو ولسوالان هم آشنا رادیو ته په خپل ولسوالیو کې د ګوزن واکسین په اړه د تبلیغاتو د پیلېدو خبره کوي، ځکه په وینا یې د ګوزن ناروغي مخنیوي یوازې د پولیو په 2 څاڅکي واکسین شونی دی.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزن د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دروندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاستئ. زموږ خپرونې د واشنگټن نه نشریږي. په داس حال کې چې د همدی مشتي په شلمې نیټې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل هل مخې ته د امریکا د 50 جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي او توقع کوي چې په لزګونو زره کسان به یې سیل ته راشي. په شاوخوا سیمو کې زیات شمیر د تحفو او سوغاتونو د خرڅلاو سټالونه هم لګیدلی دي او زیاتره هوټلونه لمخ کې نیول شوي دي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال ایډم گرینبام پر راپورټ کې اوري چې زمنګ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی.
توقع ده چې په سلګونو زره خلک به د جنوري په 20 په واشنگټن ډي سي کې د کیپیټل هل یا د کانګرس د ودانۍ د بیرونی زینو مخې ته ولاړي او د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وفاداری د لوړې د مراسمو ننداره به کوي او بیا به د رسمي گذشت د سیل لپاره په قطارونو کې انتظار وباسي. په عین وخت کې په سلګونو دکاندارانو ځانونه تیار کړي دي چې په دې ورځ له موقع نه په استفاده خپل سوغاتونه او تحفې پر خلکو باندې وپلوري. د واشنگټن ډي سي تقریبا په ټولو هوټلونو کې زیاتره لوکسې کوټې یا اتاقونه له مخکې نه زیات شمېر هغو خلکو نیولي دي چې د امریکا له نورو ایالتونو نه دې ښار ته راځي. د ډونالډ ټرمپ په زرګونو ملاتړ کوونکي ټول امریکا نه را روان دي او غواړي چې د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د واشنگټن ډي سي د فور سیزنز یا د څلورو موسمونو هوټل چې یو ډېر معتبر هوټل دی او معمولا بډای خلک پکې شپې کوي د یو دربس اتاق یا سیوټ به په یو شپه کې $14,000 ده او زیاتره خلک چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره پکې شپې تیروي معمولا څلور شپې تیروي چې مجموعي بیل $14,000 ته رسیږي. د فور سیزن د هوټل منیجر ډیوډ برنارد امریکا غږ ته وویل هر څوک چې دلته د کم تر کمه څلور شپو د تیرولو اراده لري حتما د ښې سلیقې خاوند دي او ښې ډېرې پیسې هم لري ځکه چې د هر چا له وس نه ده پوره نه ده چې په یوه شپه کې دومره ډېرې پیسې ولګوي. په دغو کسانو کې بانکداران او سرمایداران شامل دي. زموږ د هوټل د یوه عادي اتاق یوه شپه $2,000 ده. دا د امریکا د سترې محکمې د قاضي قضات غږ دی چې په 2008 میلادي کال کې جمهور رئیس اوباما ته قسم ورکوه. دا ځلې د نوي جمهور رئیس د قسم خوړلو په مراسمو کې د هالیوډ د فلمونو ځینو مشهورو ستارو چې د اوباما د قسم خوړلو په دواړو مراسمو کې حاضر وو د ټرمپ د قسم خوړلو له مراسمو سره د احتجاج په ډول بایکاټ اعلان کړی دی. د فور سیزن یا څلورو موسمونو د هوټل جنرل منیجر ډیوډ برنارد امریکا غږ ته وویل چې زیاتره میلمانه له ایالتونو نه راځي او د جمهوري ګوند غړي دي او دا هغه کسان دي چې د ټرمپ انتخابولو کې مهم رول لوبولی و. موږ مرتزان چمتو کړی دی او د شاپو خلیګانو په شمول هر څه مو د هغوی د خوشحاله ساتلو لپاره تیار ساتلي دي. دا هوټل د هرې کوټې میلمته یو قیمتي بکس د تحفې په شکل ورکوي چې په څلیرشو قیراتو سرو زرو کې پوښ شوی او د امریکا د جمهوري ریاست د مهر نښان پرې لګېدلی. د تحفو په جمله کې یوه قیمتي تحفه چې ډېر خریداران یې اخلي د بیسبال د لوبې یو کیپ یا خولۍ ده چې دا جمله پرې ښکل شوې چې میک امریکا ګریټ اگین یعنې راځئ چې بیا امریکا سرلوړې کړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د خوست په ولایت کې کروندګر وایي چې شنو خونو یا گرین هاوسونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د خونې د زراعت د ودې او پراختیا لپاره خورا ګټور بولي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت عمر د خپل گرین هاوس یا د شنې خونې دننه د تازه سبزیجاتو له کروندې څخه د اضافي ګیاو په لرې کولو بوخت و. د کروندې چارچاپیره د اوسپنې ستنې درول شوي او له پاسه پرې په مسلکي ډول پلاستیکونه هوار شوي چې هوا معتدله وساتي. د شنې خونې دننه سړی داسې احساسوي چې ګنې د پسرلي موسم لګېدلی.
دا خمو جرجر په کریل دی ای دوبای تربه او تای پخلینه د سر په خیدام په کریل دی ملي سرخک په کریل دی غم په کریل دی کهو دا درې شینه مو کرل دا سبزی ان شاء الله ای تخم دی چمهلونه 15 امراز می د شای رسیږي ان شاء الله.
حضرت عمر 15 گرین هاوسونه یو ځای جوړ کړي د هر شنی خونی لپاره سباندې څلور بسمیز مکابله کړي. هغه وای چې د غنم او جوارو په پرتلای د سبزیجاتو اوایت څو برابر زیات دي.
اوس ان شاء الله چې مو دغه شی تاسو په جوړ کو امید لرم ان شاء الله چې یو په او ته چنده و چنده نه چنده داخل تا اضافی هغه رو کی مل زکه شه کول دولس میاشتې میک موسم دی دغه نه دا کې نه ژمایشتان نه پسرلای کېشتان نه غب کېشتان یخ نه هر څه کنټرولېږي.
هر خونه د ننوتو مشخصې دروازې لري. د هوا د کنټرول لپاره پکې عالي نصب شوي. د پټي ټولو برخو ته د غځول شوو پایپونو له لارې مساوي اوبه رسیږي چې په کافي اندازه سره هم پکې له مخکې ګډه شوې ده. اسماعیل د یوې بلې شنې خونې مسؤول دی.
ټول گرین هاوس ته دغې یوه پایپ نه د ذخیرې نه ورکولی کېږي سره او دته د پوست ټنکۍ نه د کوم گرین هاوس ته چې اوبه روچي هغه ټنکۍ نه اوبه ورته روچي.
دا مهال په خوست کې سل شنې خونې شته چې ځینې یې تکمیل او پر ځینو هغو یې کار روان دی. هر خونه شاوخوا 450,000 افغانۍ لګښت لري چې 50% لګښت کارډیپ موسسې پر غاړه اخیستی دی. اسماعیل وایي چې شنې خونې هم د زراعت د ودې او پراختیا په برخه کې خورا مفید دي او هم یې د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر کړی دی. اسماعیل پکې اوبلن کدو کرلی دی.
450 بوټي د یو گرین هاوس کې کرلی دي. حاصل انشاءالله چې برابر شي سبون د دېش ټنه حاصل مکته تر اخره پورې دارو کوي چې دوه میاشتې دوه نیم میاشتې دغه دوام کوي.
د خوست د زراعت رئیس میولا نصرت وایي چې په مجموعي توګه 150 شنې خونې په پلان کې لري. د ده په وینا تر یو کال پورې تخمونه درمل سره او نورې اسانتیاوې هم کارډیپ موسسه پر غاړه لري.
موږ ته په تېرو دوه ورځو کې د 50 نورو شنو خونو هم منظوري راغلې ده چې مجموع کې موږ یو نیم سل خونې یادولی شو او دغه شنې خونې پخوا په خوست کې په دغه معیاري شکل باندې مروج نه وي. اوس موږ د مسلکي ټیم په مرسته همکارۍ باندې په دغه سیاسي شکل باندې تاسو نن وینئ د دغسې ګرین هاوسونو د افتتاح او ایجاد شاهدان یو انشاءالله.
د مسؤلینو په وینا د زراعت د ودې او پراختیا دا پروګرام اوس مهال یوازې د خوست په څلورو ولسوالیو کې تر تطبیق لاندې دی خو زیاتوي چې پاتې ولسوالۍ او سیمو ته هم د غځولو پلان لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ناوریه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د مقام لپاره تیاری نیسي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال جیف سویکارت پر راپور کې اوري.
په برلین کې د مسیحي اختر په مارکیټ باندې د لارې موټر حملې خبریالانو ته دا موقع ورکړه چې له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه په دې باره کې دا پوښتنه وکړي چې آیا دا په مسلمان مهاجرو باندې بندیز لګول په نظر کې لري یا نه. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي تاسې په ټول وخت کې زما په پلانونو باندې خبرې استه ما ثابته کړې ده چې سل په سلو کې صحیح څه چې واقع کېږي دا د شرم نه اډک کار دی. دا لا تر اوسه یقیني نه ده چې د ده د مهاجرو پالیسي به څه وي مګر د متخصصانو په قول جمهور رئیس ټرمپ کولای شي چې هر وخت د مهاجرو په باره کې پالیسي بدله کړي. د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د کمیټې اجرایه رئیس لاوینا لیمون انوای
ټرمپ وود بی ایبل تو سټاپ اولویز سیټلمنت اس هی سیز فټ یو نو ایدر سرټن گروپس اور
جمهور رئیس کول شي چې مناسب وویني بیا مشته کېدل ټول بند کی یا ځینې ډلې یا ځینې کسان. د یو کاندید په حیث ټرمپ د کالیفورنیا په سان برناردینو کې د ډزو نه وروسته په لومړي سر کې امریکا ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې د بشپړ بندیز غوښتنه کړې وه. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیا وایي
ډونالډ جی ټرمپ از کالینګ فور ا ټوټل اینڈ کمپلیټ شټ ډاون اف مسلمز انټرینګ دی یونایټیډ سټیټس انټیل اور کانټریز ریپرزنټیټیوز
تر څو پورې چې د هیواد استازي دا معلوموي چې څه روان دي تر هغې پورې د امریکا ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې بشپړ بندیز ولګول شي. دغه اعلان د ده انتخاباتي مبارزه پوره قوي کړه مګر متخصصانو خبرداری ورکړه چې کېدای شي مذهبي محک د امریکا لپاره د اعتبار وړ ستونزې پیدا کړي. په خوانه سفیر روبن برګټي چې په افریقا کې د امریکا د مهاجرو د پروګرام مشرک وي انوای
What would be problematic for us is the institution of a religious test not only for refugees but for anybody seeking to come into the United States something that is fundamentally antithetical to our values
څه شی به چې زموږ لپاره مشکل وي هغه به مذهبي امتحان وي چې دا به نه یوازې د مهاجرو لپاره وي بلکې دا به هر هغه چا لپاره وي چې غواړي امریکا ته راشي دا داسې یو څه دی چې په اساسي توګه زموږ د ارزښتونو متضاد دي او موږ د یو هیواد په حیث یو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
په ترکی کې د نوي کال په شپې په یو کلب د بریډ نوروسه د خلکو سره ویره زیاته شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور بریډونه هم وکړي د بریډ په ترکی کې د ټولنې ترمنځ د بی اتفاقۍ ستونزې هم پیدا کړې دي په ترکیه کې چارواکي وایي دا د هغوی لپاره یو غټه اندېښنه ده نور تفصیل د استنبول نه د امریکا غږ د خبريال دوریان جونز پر راپور کې اوري په ترکیه کې د نوي کال په شپې د نڅا په کلب بریډ چې 9 سنه پکې وژل شو لا هم د خلکو په ذهنونو کې تازه پیښه ده د اسلامي دولت یادایش چلې ادعا کړې و چې بریډ هغوی کړی چارواکي لا هم د بریډګر پسې ګرځي چې وینسي خو د دې پر ځای چې د غبرید ټولنه سره یو کې برعکس د خلکو ترمنځ د درس او اختلافاتو د پیدا کېدو سبب شوی ده ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د بریډ پر ځای عمل ګڼلی او هغوی چې په دې بریډ کې وژل شوي غیر اخلاقي او د اسلام ضد کسانې ګڼلي دي او د هغوی وژنه هم جایز ګڼلی یو دینی عالم حتی لیکلی دی چې پخوانی ترکیه نوره نه ده پاتې او پرهیزګاران به تاسو په ګوندو کې سمی ایدس چې د المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي امریکا غږ ته وویل چې د بریډ په ټولنه کې غټي اندېښنې او تشویشونه پیدا کړي دي
There were those who gloated over this attack, in fact, and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them. This all goes back to
زینو کسانو د دې پر ځای چې د غبرید وغندي هغه ښه کار ګڼلای او پرې خوښ دي. د خلکو ته په ترکیه کې د کورنی جنگ هغه حالت ورپیادوي چې د اسلام پالو او سیکولرانو ترمنځ د پخوانه روان و. او یا د سختریزه ملت پالو او هغوی چې اروپایي نظر درلود. حکومت هم د دې درس ته مخنیوي لپاره کوم ښه کار نه دی کړی او حتی ځینې وختونه خو داسې عمل هم کړی چې په ټولنه کې د یووالي پر ځای د بی اتفاقۍ سبب شوی دی په ترکی کې چارواکي وایي د هغو کسانو په خلاف اقدامات کړي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک بی اتفاقۍ ته هڅولي ځینې انتقاد کوونکي بیا وایي حکومت او جمهور رئیس په هیواد کې د جهادي ډلو په خطر سترګې پټې کړي وي ځکه انقره په دې انده چې همدغه جهادي ډلې د سوریې د رژیم په خلاف جګړې کې ګټور نقش لري حکومت هم د نڅا په کلب د بریډ په حق لا ډیر څه نه دی ویلي او جمهور رئیس اردوان هم دا نه مني چې ګواکې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې کې د هغه حکومت پاتې راغلی ښاغلی اردوان ویلي دی چې د داعش په خلاف د ترکیې په شان سخته جګړه د نړۍ هیڅ هیواد هم نه کوي هلدون سلماتورک چې په انقره کې د 18مې پیړۍ په نامه د څیړنیز مرکز مشر دی امریکا غږ ته وویل چې ترکیه اوس د بل هر وخت نه زیاته د اسلامي دولت یا داعش د خطر سره مخ ده په ترکیه کې په میلیونونو کسان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په شان نظر لري د متحده ایالاتو د پیو چړنیز مرکز د نظر د معلومولو په یوه تازه سروې کې دا معلومه شوې ده چې په ترکیه کې اته په سلو کې خلک د داعش د مبارزې سره خواخوږي لري او دا په دې معنی چې د ترکیه د ټول نفوس څخه 6 میلیونه د هغوی نظر تاییدوي موږ هم وینو چې د ترکانو ترمنځ سختري ځډلې ورځ په ورځ زیاتېږي زه یې په روزمره ژوند تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ځای ګورم د ترکیه حکومت ژمنه کړې چې په هیواد کې بعد اسلامي دولت یا داعش ډله زپی او د دې ډلې سره د اړیکو لرلو په شک کې ګڼ شمېر کسان هم نیولې دي کارپهان په دې باور دي چې په ترکیه کې بعد داعش بریدونه نور هم زور واخلي ځکه د هیواد پاوز په سوریه کې د داعش په خلاف مبارزې ته زور ورکړي او هغوی هم د خپل پلویانو نه غوښتي دي چې په ترکیه کې په اهدافو بریدونه دي زیات کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د سولې د عالی شورا د یو غړي عبدالحکیم مجاهد د څرګندونو په اړه چې ګواکې طالبان د سولې فرښتې بللې دي وایي چې د حکومت او شخصا د جمهور رئیس غنی نه غواړي چې عبدالحکیم مجاهد ونیسي او جزا دې ورته ورکړي. زمونږ همکار زیبا خادم د ښاغلي مجاهد سره مرکه کړې ده چې رښتیا د دوی په نظر طالبان د سولې فرښتې دي او کنه. مرکه په ګډه اورو.
مجاهد صاحب، دغه خبره په کوم مورد کې تاسو کړی؟ آیا رښتیا تاسو طالبان د نجات فرښتې بولي؟ مجاهد صاحب،
زیبا خوري، رښتیا هم کله کله مطبوعات دومره یو منفي تصور خلکو ته ورکوي چې د خلکو په زړونو کې شکوک پیدا کوي. زموږ پرون یو کانفرنس درلود په یوه کې زه د امین سپیکر په حیث باندې خبرې کولې د سولې په اثبات باندې. عام اقتصاد زما له خوا نه په دې شکل باندې ولا چې په افغانستان کې چې دا څلوېښت کاله سوله نه راځي، جګړه ادامه لري. د دې یو بنیادي مرض ده او یو بنیادي علت یې ده چې هغه افراط دی. افغانستان راغلو، په افغانستان کې سوشالیزم په افراطي بڼه باندې غوښتل چې تطبیق یې کړي. په میلیونو انسانان یې ووژل او معیوب یې کړل. د هغه په نتیجه کې مجاهدین صاحبان راغلو، هغوی هم خپل حکومت په افراطي ډول باندې رامنځته کړل، د انحصار په شکل باندې د رئیس جمهور او د صدراعظم ترمنځ جګړې رامنځته شولې چې په نتیجه کې سوله رانغله.
بله،
د هغې په نتیجه کې طالبان چې پخوا یې جهاد کړی و مدرسو ته تللي وو، بېرته د ګډوډۍ په نتیجه کې راپورته شول تر څو چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي. د استاد رباني د خولې مطابق د عزت قولي نقل ما وکړو چې هغه طالبانو ته د سولې فرښتې ویلې او هغه تر کابله پورې چې راتله د خلکو توقعات دا و چې په افغانستان کې به یو عادلانه حکومت رامنځته کړي او دلته به یو ښه حکومت رامنځته کړي. ما ولې طالبانو هم بالاخر د افراط نه کار واخیستل و نه کاشو چې په افغانستان کې یو پراخبنسټه په ټولو مجاهدین مشتمل یو حکومت رامنځته کړي، دوی هم یو طبقه باندې خپل حکومت انحصار کړ. همچنان موجوده رژیم هم کدي کړي صدر رژیم لکه موجوده ده د دیموکراسي په چوکاټ کې دی لري، په دې حال کې چې د موږ قانوني اساسي ورته چوکاټ یو کړی د سیده اسلامي جمهوریت ته هیڅ قانون و د اسلام د احکام او د معتقداتو په خلاف نه وي. ولې دیموکراسي خلق په لیبرال بڼه باندې غواړي چې تطبیق کړي چې د خلکو احساسات سره پروي، دا هم یو افراطي بڼه دی رژیم ده چې نشي کولای په افغانستان کې سوله رامنځته کړي. بنا تر څو چې موږ د افراط علاج نه کړي، د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولې، د افغانستان د نه علي تسلې کې مسلمانانو عقاید مو په نظر کې نیولې، د غوي کلتور مو په نظر کې نیولې، موږ نشو کولای چې په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. دا چې موږ طالبانو ته فرښتې ویلې، مګر یو استاد رباني مرحوم هغه قول نه نقل کړ چې تر استاد رباني کله چې طالبانو له بولدک نه خپل تحریک شروع کړو او قندهار ته راغلو، زابل ته راغلو، غزنی ته راغلو، بیا مقابل کې حزب اسلامي ودرېدل، او صدرباني نه یوازې دا چې هغوی ته د سولې فرښتې ویلې چې دا د سولې فرښتې دي، بلکې ماري کومکونه هم د طالبانو سره کول. ما په همدې سیاق و سباق کې وویل چې طالبان د سولې فرښتې ویلې چې وخت دی چې دلته ارامي رامنځته کړي. ولې د خلکو توقع دا و د طالبانو نه چې دلته به یو وسیو بنیاد په مجاهدینو مشتمل یو حکومت راوړي؟ آی کاش چې دې یو مشترک حکومت جوړ کړی وای او دې دې سولې په ونی باندې ورته کې نیسته وای. ولې غول هم ونه قایسو چې هغه اعتدال رامنځته کړي، بلکې د یو طبقې حکومت په افغانستان باندې تحمیل کړي. یو بل مسله چې البته په دغه ځای باندې مطرح شول، هغه د سوال جدي ماته دا مطرح کړو چې احساسات طالبانو ولې مجید په قتل باندې ورسول. مور ته د طالبانو نجیب نه دی وزلې، بلکې د نجیب د کارمل د ترکی د امین هغه پالیسي چې په زرګونو افغانانو بې ګناه په قتل باندې ورسول، د افغانانو قهر دی په خلاف باندې. طالبان مخکې له دې چې حکومت نیسي او حکومت برقراروي، نجیب وو وزل شو. ولې د نجیب هغه د مصالحې د مصالحې مشر چې اعلان کړی ولا هغه په طالبانو پورې هیڅ اړه نه درلوده، هغه د دوی او د مجاهدینو ترمنځ خلفاس ولا چې دای په ایربانی او نه کښای چې په ایربانی عمل وکړي.
تشکر مجاهد صاحب.
او په همدې سره درنډونکو د امریکا غا غشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساته وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شیبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.
رادیو